قسمت سارون را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سارون صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې د دې سات خبرونه، د اسلام کلا په ګمرک کې پرونی اور لشتر لشتر شپېته تنه شو بل کړی او د میلیونونو ډالرو زیانې پیش کړی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لرزولی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د مالی وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنی خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شوه. رویټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالی وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکاتو د مشرتابه پر ریاست یو پلاوی هرات لیږلې چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکوي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې اور لا هم مړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وای په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر دورو مسئلو خبرې کړې دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلی عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشانو په ګډون د دې ډلې ډیرش غړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کسان د اب کمری ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو په مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وژل شوي دي. اب کمری د بادغیس هغه ولسوالی ده چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خبري شي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هاوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوی ماشومین جوني وشل شوي دي. د هلمند ولایت شورا مشر عطاولا افغان ازادي رادیو ته وویل پېښه تیر ورځ نا وخت د ناوي ولسوالی په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په یو سړک باندې روان و چې د داوان ګولۍ دوه دانی انجینی یو لک دا درې سره لګیدلې دي. دغه په نتیجه کې دغه دوه انجینی په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمی دی.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا جرګې پرون دغه هیواد په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې و پینځو سناتورانو د ډانلډ ټرمپ محکومیدو ته رای ورکړي، خو درې څلوېشت نورو د پخواني ولسمشر له محکومیدو سره مخالفت وکاوه. د جمهوری پال ګوند و سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت رای ورکړي. ټرمپ په هغه صورت کې محکومیدای شوی چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه و شپېته هغوی د خلاف رای کارولی وای. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې اند پلازمینه توکیو ودانې ولړزولې. لومړنی راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي پیش کړي او د زلزلې له کبله د تسونامي خبرداري هم نه دی ورکړل شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 8 کیلومتره په مځکه کې ژور. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر او د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا په خوانی حکومت چې مشي جوسپې کونټي کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف له کبله ړنګ شو. او د یو شمیر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونی چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوی وو د مسکو په جنوب لویدیځ کې په ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتشې ایوان مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیه لامل شو او وحشتناکه پایلې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه. په دې جګړه کې د فرانسې او روسیې شاوخوا 300,000 عسكر ووژل شول او د دواړو خواو 300,000 نور پوځیان ټپیان شول. خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د اسلام کلا په ګمرک کې د ورلګیدو لقبل زیات تاوانونه پیښ شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو لخپل سر او وسلوالو شکایت لري.
پیسې غواړي د دکاندارانو نه ټول نه پرځې ورته را لګي چې موږ ته دومره تکا او بوټونه او بده بده را ولېږه.
د ورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشې ورڅخه اخیستې.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټا په ولاړ دی ژوند نس کولای.
په دې خبرونه کې د یو ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د هرات ولایت د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو په نتیجه کې د ټپیانو شمیر لږ شپېتو ته رسیدلی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیه وسایل سوځېدلي چې له کبله یې ګمرک هم اور اخیستی دی. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته خپله اطفایه لیږلې او هڅې روانې دي چې اور ووژل شي. وروستي راپورونه دا دي چې لا هم اور وژل شوی نه دی. په لمړنۍ راپورونو کې ویل شوی و چې اور وروسته لدی ولګي چې د غازو یو ټانکر وچاودید، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیشي اصلي علت څرګند نه دی. همدا شیبه د هرات متخصصانو د شورا رئیس شاغلای محمد رفیق شهیر له هرات څخه د ټلیفون لاري را سره دی. شهیر صاحب تاسو ته ارکلای وایم، ستاسو معلومات څه دي چې په دې پیښه کې به څومره تاوان پیښ شوی او آیا په دې باب معلومات لري چې اور ولې بل شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او تاسو ریډیو لپاره. اغه چې تاسو هم په خبرونه کې وویل دا د غاز او ټانکر وچاو دی دا ویلته هغه چې دا غاز د ټانکر لیکڅوي او کله چې خلک متوجه شي چې لیکڅوي دی او دې باندې لار باندې کړي خو یو موټر سکل ورنغه د تختیدل او د غاز او ټانکر څنګه تیرسوي هغه باید چې دا ټانکر ور واخلي او د دې کابل زیات څنګهونه ته ولاړ وو هغه ټول اور اخیستی چې تاسو سره راپورونه استه خو دا چې ولې تانکرونه ته ولاړ وو خبره په دې کې دي چې د مالی د وزارت څخه یو رایت راغلی وو د ګمرک درځونه لپاره د کابل څخه راغلی. دا دولس ورځې کېږي چې دا تانکرونه ځای په ځای درېدلی د چک دپاره. خو د قانون له مخې د ګمرکاتو د قانون له مخې باید د ګازو او د تیلو ټانکرونه شپږ ساعته زیات په بندر کې نه وي په ګمرک کې نه وي. خو د دې وجه همدا وسو چې یو یې اور واخیستې او دومره خساره ورته ورسېده. هغه اصلي خساره ارزیابي خو اوس تر اوسه معلوم نه دي. هغه یو مسؤول د تجارت او تعقود څخه چې ویل یې 50 میلیونه دغه څه وایي خبره کړې خو تر اوسه دا سنجید شوی نه دي چې خساره به څومره وي. خو موټرونه هم چې ولاړو وایي د 300 نه بالا دي. خو ټول خبره به انشاءالله نن معلوم شي. خو ډېر خساره خلکو در رسیدلي. یو خبر هم داسې کېږي چې 50 میلیونه ډالر پکې خساره راغلی.
بله ځینې داسې هم وایي چې وایي له اور لګېدو سره سم یو شمېر کسانو هغه پاتې مالونه چور کړي دي. دا خبرونه حقیقت لري؟
خو خامخا هغه خبرې چې موږ هم رسیدلي دا کار سوي متاسفانه خو زیات نشته. دا د سیبو یو موټر داسې معلومیږي چې خلک ور باندې حمله کړی او هغه چورکی. خو د نورو موټرو سره کوم خبر نشته دومره. خو خلک دا سیب په ګمرک کې داسې هلته کوم ځای چې حرام روان وي او فساد پکې روان وي که مامور فساد هم وکړي ولیکن نو خلک هم دا غلط د فرهنګ ورته اثر کوي او دا کارونه کوي. موږ منو چې دا کار کوي. ولا
آیا په ګمرک کې اطفایه و موجوده و او کنه و؟ آیا امکانات د ور وژلو شته په اسلام کلا کې او کنه؟
بابا درس دا سوایم چې اول خدای ګمرک چې انتقال سو هلته اساسي تاسیسات نه لري. یوازې یو مرزي ګمرک وو چې مال راتلای او چې کېده بیا کابیرات انتقال دلته بیا تاسیسات او امکانات او به اساسي کارونه دلته وو. خدای چرته ګمرک لاړ امکانات نه وو. د دې ترڅنګ هغه وایي له 100% د 10% راکته سو چور روان دي فساد روان دي. دا امکانات نشته. خو په دې کبل چې اوس دولت مجبور شو چې هرات والی ایرانیانو څخه به مرسته وغواړي هغوی څخه د اور وژنې موټرونه راسي نو نشته. دا امکانات مونږ نه لرو. یو بل خبر هم وایم چې دا تاجر د غازو تاجرانو دا پیشنهاد کړی و څو وار دولت ته چې مونږ د مال د پاره به جلا لاره جوړه کړي چې دا خطر لري مونږ باید ډېر ماتل ونسو. خو دا کار دا عادي کار هم دا دولت وزارت مالی نه دی کړی. نو
بله
نو دا ټول دا جنجالونه د ضعیف حکومتداري د
پاتانه
قبل کېږي.
سلامت اوسه ښاغلی محمد رفیق شهیر د هرات متخصصانو د شورا رئیس. په همدې موضوع مو په تیر خبرونه کې د هرات لوی و نظر خاوند شاغل زرین ستانگزی سره خبري کړې دي. شاغل ستانگزی د پیشي پاړه په فایل کې د سوول
لبده مرغه یو ناوړه څه رامن سوله د دولت تاسیسات هم په لمن دولت د تجارو اموالم لمن دولت تر دې نه کوو ګورو په دې کې موټرونه او تیل ډیرای تجارو پورې تړلې دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مول داخلي. نو موټروانانو ته کدي چې یوازې هماغه د خپل ځاني ځان کرسیدلې وو سي نور باندې ډیر کم وخت
دی. البته کدي چې ډیر په ګمرک کې ډیر مال هم کدي چې چلمن زتللې وي. ستانکس صاحب دلته و پښتنه بلدام د چې څام تر اوسه پرې د دې پیښه دقیق دلیل او علت نه دی معلوم. خو دا سی ویل کیږي په مخ کې هم دا سی پیښه شوې دي چې ځینې موټر چلون کې د ټانکرونو خصوصا چې پیغه کې تیل بار وي یا غاز بار وي دغه ترڅنګ ډوډۍ په خوي شټوب لګوي بی احتیاطي د سبب کیږي چې دا ډول پیښه رامنځته شي. د هرات په پیښه کې څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تروس خو لا دقیق ویلات خو چاته نه ده معلوم. اما کېدی سی یو د ایلات دغه بل ایلات انده چې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیسوي ګمرکو نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو جوړ شو او ډیری تاسیسات لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې ترڅنګ هغه احتیاطي تدابیر د ور د لګیدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. له بلې خوا د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات له ښاره یو لرې پروت ګمرک دا خو داسې یو ساحه کې پروت چې اغلته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کې. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بي غوري وو چې اغلته یا د دې کولو یا د سيګريټس کولو یا د یو بل دیوبل کار تر کولو او بل د سلامل دي سي وو چې کې دي چې نور عوامل په منځه کې موجود وو چې څه وخت مخکېم مګر څو ور شاهدان وو چې د اسلام کلا په ګمرک باندې عملی سي دي په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسایل په دې قضيه کې دخل وو چې دا باندې به ورسته کومه
په هرات کې افغان نظر خوان زرین ستانک زایو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکون کې غونډه جوړوي. غونډه د ویډیو کانفرنس لاري د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایریږي او دا پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نشته شل کلن پوځي حضور پاتور ورسوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکون کې غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي او ټاکل شوی سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د غونډې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري او د غونډه کې همدا بحث کیږي چې د غزواکونه د روان میلادي کال په می میاشت کې و باسي او کې حضور و غزوي. له افغانستان په همدې می میاشت کې د ټولو بهرنۍ غزواکونو وتل هغه ژمنه ده چې امریکا د دوهې په تړون کې طالبانو ته ورکړي. تړون کې د ټولو بهرنۍ غزواکونو د وتلو شرطونه دا خودل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې تکینی. اوس افغان چارواکي او په ظاهر یې یو شمیر نړیوال شریکان د طالبانو په دیجمنو شک لري. د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوهې تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپل ژمنې څومره پر ځای کړي دي. همدا پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبو ویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په غبرګون کې یو تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی کړی دی. طالبانو ویلي دوی له امریکا سره د دوهې لاسلیک شوي تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څیرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی پټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک د جګړو او اشغال دوام غواړي مسولیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پریکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پریکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناتو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
د بلې خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب د څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د دفاع وزارت سرپرست بیا وایي که ولیدل شي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان لري افغان ځواکونه به له فعال دفاعي حالته ووځي او برید به پرې وکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي، بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلوماتو اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو، مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې بیا دوی ته تسلیم شي، که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو، هغه به بیا د دوی په خوښه او په هغې په دې ترتیب باندې به وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاده غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
هغه یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان گزاری کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی د دې وګورو په هغې باندې موږ عملیات کوو، دغه حالت کې موږ دفاع فعال کې نه یو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوږیانه او شیرزادو کې روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 224 تنه نیولې چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړې او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځري چپه دولس شپږ دی یو اف ام 3.5 سپاوري. اوس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوی چې د کابل 2.2 لک شاریانو ته په پاکې او صحي اوبه برابرې کړي. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډېره کرنیز زمځکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي، او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15 لک دوز واکسین ورکړی او ویلی دی چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دی. د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبه په ورځ خپور کړ، د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده سي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه راز لیکلي چې د مارچ تر پایه د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې ژنو په کار دی چې جرمنی د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستان وځي. خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتل په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د مې تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډېر مودې په دې هیواد کې پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو د دواړو کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه لسر ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1300 تر رسیدي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کالنې لګښت سباندې 1500 میلیون ډالر دی.
د کندوز د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او پر دې سربیره چې په لارو کې خلک لوټي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم ورڅخه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وسلوال اغلاوي، باج اخیستل، انسان تښتونه، مرموزی وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو زورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګرف ډېر سوی ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي. دولت ورته کمزور ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالی سلا شي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې دې وسلوالو ډلو زورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي دې بي وسلې کړي. د نمړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره، مثلا تیکاو کالي دکانداران نه ټول نه پرځې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تیکاو بوټونه او بد بادا راولېږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب رحمان وایي
نو ما غوښتنه د مرکزي دولت نه، د ولایتي چارواکو نه، حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک د خلی سلا شي.
خو د کندوز سیمه ایي چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندوز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکه له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زوریږي. خلک وایي په دې اړه په وار وار د کندوز سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د ورسګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې له نامنې سخت پازاب شوي دي او له جګړې نور خورا ستومانه کړي دي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې په ولایت کې امنیت راولي. له سیمې څخه راپور لرو.
د ورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دوحه کې د بین الافغاني خبرو سره سم وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې جګړه زیاته کړي. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه ورشن کړي چې غوښتلې ورزګان ته سکوت ورکړي.
دوه مذاکرات شروع شو، پر وسلوالو مخالفینو لوی او کوچنی تهاجمی او چریکی هم دی شروع. پر ورزګان ولایت کې د دوی پلان هم ده. د دوی پلان دا و چې هم به ولسوالۍ ته سکوت ورکوي او هم به مرکز ترینکوټ. ولې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه او سرښندنه باندې د ولایت او د ولسوالۍ څخه دفاع شوه.
که څه هم د ورزګان والی وایي چې د وسلوالو طالبانو پلانونه ورته شنډ کړي، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ چار چاپیره مسیره کړي دي او دغه راز ټول ولسوالۍ ته غځېدلې لاري او د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، هم له تیرو 15 کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې څخه بیا اوس خلک سخت ستړي سوي دي. د دغه ولایت خلک وای جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او غوښتنه کوي چې نور د جګړې بندي سي. د ترینکوټ شار دری اوسیدونکو سیمه ولا فرید الله او رحمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل
او موږ د جګړو څخه به ډیر زیات سړی سوي نور باید د جګړه پای ته ورسیږي.
د جګړې په اړه موږ دا غوښتنه ده چې موږ جګړه نه غواړو، سوله غواړو. بس
د جنگ سره ډیر ستړیو کار مو پټه په ولار دی. ژوند نس کولای په وسابنه ژوند خوشالياني مټول د جګړې له ځان سره وړي دي.
د په داسيال کې د چې په ورزګان کې په دې ورستیو کې تربل هر وخت اوس یو ځل بیا جګړو زور اخیستي دي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په شمال زون کې د اقنیا او حیرتان سوداګریزو بندرونو لري د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیشت د گاډو پر مخ بندي شوې دي. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول شوی عبدالرؤوف د خلاصون لپاره د مزار جوزجان لاره هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه هم راپور ولرو، خو اوس چې 8:30 دي رابولمو د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د مالی وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تیر مخصوصاً په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی پلا په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شو. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه سوځېدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې 13 غړي وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هوان د لګیدو له کبله د وی کورنۍ دوی ماشومین جونې وژل شوې دي. د امریکا سنا جرګې پروند د غیواد د پخوانی ولس مشر ډانلډ ټرمپ د بلوا پارولو تور رات کړ. د سنا جرګې و 50 سناتورانو د ډانلډ ټرمپ محکومیدو ته رای ورکړي، خو دریت سالویش نورو د پخوانی ولس بشر له محکومې دو سره مخالفت وکړ. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پروند رشتار په کچه 1.1 درجه زلزله وشو. او ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک پخوانی مشر و د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. په روان خبرونه کې 2.19 پروګرامونه هم لرو، خو مخې تر دې د دلوي میاشتې شپږمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو له 1.5 کال سره برابر ده چې په 1918 کال کې د حیرتان د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د ورستی سرتیری په تیریدو سره د افغانستان نه کلن یرغل پایته ورسید. له هغه وخته تر اوسه د نړۍ وضع بدله شوې او اوس مهال روسیه د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي، په دې راپور کې د موضوع ته کتنه شوې.
د 1918 کال په شپږمه نیټه له افغانستان د شوروي د سلګو نظر ځواکونو د ورستي سرتیري په وتل سره د دغه هیواد د تاریخ یو خونړی پړاو ته د پای ټکی کېښودل شو. پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې له نه کلن یرغل سره 1,500 وژل شوي او 15,000 ټپیان شوي، چې سلګو نظر افغانان هم د خپل یرغل قرباني کړل. پر افغانستان د شوروي یرغل له امله دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډیری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا پر رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتل وړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1.5 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1918 کال نه را په دې خوا د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی، خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستي په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته.
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوي، له خبرو معلومه سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کده او په خپل ګټه بولی. معلومه ده چې په هی روسیه ته څو قضیه د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتی دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ایز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي، په داسې اقداماتو لاس پورې کوي چې روسیه ته هم کم شین چراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
گاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. په افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامدار توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړډلې ده، او د بین الافغاني خبرو اترو لاري د افغانستان د جګړې د پایتر سګولو پاړی امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړای. سمو د وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته ورسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپل ژمنې ودرېږي او تر راتلونکي مئی میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورس مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل سیدون کلیزا وای د کورنۍ مشران د خبولی چې ژر خپل اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور لا دې غمځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کوم ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشتبند رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سی او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیو مویت ته اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسې چې سره کم دغه سره برخورد وکړي، دې ته فکر نه کوي چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوښنیوالي ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د انجلی ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوره اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خدا شو اقتصادي عامل ته ګورئ، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما دی واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
منگ ملگر او دلتا درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کی او لیسه کی عمومی اول نمره او ډیر تکړه او لایک او خوب کچه عمر دی واده سره برابر نه او چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله، هملته بیا دوکان شروع کړو کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغه سې وانه شول. ارمانونه یې هماغه دی واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بل اخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت حالات ور سره پیدا شي چې ګوشګيري ځان ته انتخاب کین او افسردګي ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دي جګولو نه لري هغه جی کې حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ور سره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح دی داغله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه خپل خپل باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علی رضی الله عنه چا پښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا ول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو په هغه کې دار چې دا کار به ډیر غور فکر سره وشي او د سنجق سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي ځکه خو دوی رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا ان شاء الله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي
کچېره موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویل شي چې د عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه سنجولي نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي یا پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چاته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب قبول دا ضروری دی نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ته رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالیکال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي. او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1400 مالیکال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده. خو دا ځل تالار ټول یو خوله نه دی، عواملا په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی، وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د بر هر وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. صافی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه زموږ په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټول اوریدونکو ته سلامونه او کرامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوي دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کم کمیسیون و یا مخکې د ولسی جرګې کم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وو، نه پوهېږم د هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسی جرګې شروع کیږي، نو د ولسی جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو د ولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خود تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. لدی ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. ځینې مهم وایم، یو شمیر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې تور نه ایږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغه کسان چې بیل دي چې فکر وکړي د بودیجه په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسی جرګې غړي به د خپل شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او دا وی سره به یو انډی والی پالی. ولی اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او باس په دیو کو چې په دې تیر وتل سو کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، دا غوی لپاره په بودیجه کې سنی ول شوی دی څه شوی دی. نو حقیقت دا ده چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولې د پارلمان 95% 96% 99% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغه ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسي هم سنفیان یو شمیر موضوعات رابرسیره کوي. اول دا وی چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځنې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندې سکړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د خوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی، واغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډیر افغاني هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټ اې د معاشات په اړه باندې ورسې پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ساسي د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې پاګه هم یو سکار شوی دی، ولی پر پیسې نه دی ور محول شوی او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړی وو یو څه شوی؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغییرات په دې معنی دي چې حکومت د ولسی جرګې هغه غوښتنې چې کمی حقه غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغه ته یو قسم لبیک ویلې دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستي، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلف شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي. ولی چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا پخپله د دې معنا دی که اوس نه وینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسی جرګې ته هیڅ کوم جواب دی نه دی، نو په دغه اساس باندې غوی په پریکړه کړی دا چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي لمینځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوی دی. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي. دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي. دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري او هغه یو وحشتي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې یو خبره ده درې سوه پروژې بیرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي. د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او ایس د خلکو درد بخور نه دي، اما په درېمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوې نه دي. که راکمې شوې هم دي ډېرې زیاتې کمې. دیویش کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په درېمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په مالی چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یویش کوډ په رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی و هغه د وکیلانو د مالی او بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغه سي تغییراتو کې نو راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی و. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه درنیم 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوډ څخه کمی شوې دي. هل دا چې 15000 او 800 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې اضافه شوې دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا په خپل یو تغییر دی. همدارنګه په دویشتم کوډ کې چې دغه د اجناس او خدماتو کوډ دی او د مصارف کوډ دی چې زیات مصارف کېدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي. باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي. که دا چې په درېیم ځل باندې بودیجه بیا ولسي جرګې ته راغلې ده او که چیرې ډت شي، نو دا پخپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صاحب صاحب، د تالار دننه عملا ما وړاندې مې یادونه وکړه چې ساسي همصنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چې رات، اما دا ځل عملا یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی، اوس شمیر زیات بریخي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅه پریکړه ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا تالار په دوه برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېیمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دا هغه یا خو دا خبره ده چې
اما یو مسله دننه چې په ولسی جرګې کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ، هغه د اداو او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځینې نور بیا د شخصي تمایلات او د قراردادونو په نو ورکړې مسایلو باندې؟
ځینې وکیلان د حکومت سره ښې اړیکې ولري یا روابط ولري، دا کومه خبره نه. په ولسي جرګه باندې یا د ولسي جرګې په غړو باندې دا تور لګول چې ګواکې دوی کوم امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي، نو دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملاً غلطه خبره ده. دا هغه خبره ده چې د دشمن یې غواړي ویږي او د خلکو په ذهن کې یو غلط ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسي جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې ولسي جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې په سبان دي کومه داسې میلو کې خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې په د ولسي جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي یا پخپله شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسي جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید ساپای، لتا سي ډیره مننه.
کور بودا.
دا چی پٹولو پختنو دا زان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے شان د گل نو جی پرت پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل تو کڑی پختنو ظلم پٹو کے بل پولدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گل نو جی پرت پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پستر گوئے لگاؤ ماں